دې خبرونه مهم خبرونه یو ور بیا. د پاکستان یو جګپړې چارواکی وایي د دغه هیواد شپږ وګړي هغه وخت وژل سول چې د طالبانو سرحدي ځواکونو پرون یکشنبه پر چمن بې دلیل او بې بکانه ډزې وکړې. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استاذ محمد صادق تېره شپه په ځینو ټویټونو کې ویلي په دې پیښه کې ولس نور کسان ټپیان سوي دي. هغه زیاته کړې چې د طالبانو چارواکو ته خبر ورکول سوی چې د دغه سي پیښو مخه ونیسي او د هغه کسانو په وړاندې اقدام وکړي چې د دې پیښې مسؤل دي. په کندهار کې د طالبانو د والي وایان حاجي زید ازادي اډیو ته ویلي چې د پاکستاني ځواکونو په ډزو د طالبانو یو غړی هم وژل سوی او د دریو ملکانو په ګډون لس نور کسان ټپیان سوي دي. راپورونه وایي په سپین بولدک چمن کې پرون وسلواله نشته وروسته له هغې پیښه سوه چې پاکستاني پوځیانو د طالبانو له سرحدي ځواکونو غوښتنه وکړه چې هلته د یوې نوې پوستې د جوړولو کار ودروي. تمه کیږي چې د افغانستان، پاکستان، ایران او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری یا یو این ایچ سی آر د استادو ترمنځ غونډه نن په تهران کې پیل سي. له کابله دې غونډې ته د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لوی معین عبدالرحمن راشد ورغلی دی. په دې څلور اړخیزه غونډه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو او د حل پر لارو چارو خبرې کیږي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې په پاکستان او ایران کې د ډیره افغان کډوالو شمیر تر 4 میلیونه اوړي. د بشري حقوقو یوې ډلې پرون یکشن به وویل په ایران کې ګڼ اعتراض کوونکي د اعدام له خطر سره مخامخ دي. دا اندېښنه وروسته له هغې وشول سوه چې په ایران کې اخوندي رژیم څو ورځې مخکې یو تن د روانو اعتراضونو په تړاو په دار وځړاوه او په نړیواله سطحه ورباندې اعتقادونه وسول. په ایران کې دغه مظاهرې درې میاشتې مخکې وروسته له هغې پیل سوې چې یوې 22 کلنې نجلۍ ماسا امینی د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. دغه کوردیل اصل ایرانۍ په بشپړ ډول د حجاب نر آیت په تور نیول سوې وه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي ایران اوس د یوې میاشتې تر غیر عادلانه محاکمې وروسته د 22 کلن ماهان صدرات اعدام ته په چمتووالي بوخت دی. پر هغه تور دی چې د اعتراضونو پر مهال یې چاړه راایستلې وه، هغه تور چې د محاکمې پر مهال په کلکه رد کړی و. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف نن دوشنبه وویل چې د یمن په کورنۍ جګړه کې چې نږدې اته کاله مخکې پیل سوی تر اوسه 23,000 ډیر ماشومان یا وژل سوي یا معلول سوي دي. یونیسف وایي اټکل دا دی چې د دې شخړې د مړو واقعي شمیر شی تر دې خورا زیات وي. په یمن کې روان بشري بحران د نړۍ په سطحه ناوړه بلل سوی دی. د فرانسې خبري اژانس له مخې د یونیسف اجرایه مدیرې کاترین راسل ویلي په زرګونو ماشومان مړه دي، په سلګونو زره یې د مخنیوي وړ ناروغیو یا هم لوږې له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. په یمن کې 2 میلیونه او 2 لکه ماشومان په سختې خورځواکۍ اخته دي چې یو پر څلورمه برخه یې تر 5 کلونو کم عمره ماشومان دي. نن په کابل کې د وزلوبې یا بزکشي لیګ سیالیو څلورم پړاو پیلېږي. د دې دودیزو سیالیو په تړاو د بختیار ساحل راپور سره اورو.
په افغانستان کې د وزلوبې یا بزکشۍ لیگ څلورم پړاو سیالیو پرانستن کې مراسم ترسره شول. دغه سیالۍ چې د کابل په حضوري چمن کې ترسره کیږي نن یې د رسمي لوبو لومړۍ ورځ ده. د افغانستان د بدني روزنې ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې د دې سیالیو د ښه ترسراوي په پار بشپړ چمتووالی نیول شوی دی او ټولې لوبې به په ژوندۍ بڼه هم وښودل شي. د بدني روزنې ریاست د نشراتو رئیس الله محمد بشواړی ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې ټولې 12 لوبډې لې ګډون لري.
12 لوبډالې پکې دي. کندهار د کندوز د تخار د بامیان د بغلان د بلخ د جوزجان د نورستان د سمنګان د پنشیر د لوګر فاریاب.
نن به دغه سیالۍ د کابل پر وخت سهار 9 بجې د نورستان او کندهار ترمنځ پیل شي او په دویمه لوبه کې به د ماسپښین 2 بجې سمنګان او بلخ مقابله وکړي. وزلوبه د افغانستان د لرغونو لوبو له ډلې یوه ده. شاوخوا 4 کاله وړاندې وزلوبت په افغانستان کې په رسمي توګه د دغه هواد د اولمپیک د ملي کمیټې لخوا د یوې ملي لوبې په توګه ثبت او د وزلوبې فدراسیون رامنځته شو. د یادونې ده چې دغه سیالۍ به 10 ورځې دوام ولري او د تیر کال اتلولي کندهار ګټلې وه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
درنوز د کونکو آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت یو بل خبرونه ته خراغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د ووم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. دوم ټولګي ګرانوز د کونکو، د نن ورځې په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون یو مهم درس لولو او هغه اټوم دی. نن به ښوونکی راته اټوم تعریف کړي او د اټوم په اړه به یو لړلړن خو ګټور معلومات راکړي. دا به هم ولولې چې عنصر څه شته ویل کیږي او دا چې د اټوم او عنصر ترمنځ فرق څه دی او د دوی ترمنځ رابطه څنګه رامنځته کیږي. دا هغه پوښتنې دي چې نن به د ښوونکي په درس کې یو په بل پسې واضح توګه بیان شي.
اټوم چې څه وایي، د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. آیا پوهیږئ د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده؟ دا سوال یې کړی دی. وایي پوهیږئ د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوې ده. نو اټوم چې څه وایي، د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره چې تر ټولو بله هغه ذره نور بله نه کوچنۍ کیږي، یا اوسنی ساینس د هغه د کوچنۍ کولو اندازه نور نسی کولی، هغه ته څه وایي؟ اټوم وایي. د اټوم پسې عنصر دی. هر کله چې یو شان عینی اټومونه سره یو ځای سي، هغه ته به څه وایي؟ عنصر ویل کیږي. موږ خو ویلي وای چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره. نو دا یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو، نه په جیب کې شولی سو، نه په موټر کې وړلی سو، هیڅ شی نسو کولی. خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 اخر چې ځین جوړیږي، یو دانه عنصر ځین جوړیږي. هغه عنصر به موږ کولی سو په لاس کې هم ونیسو، په جیب کې هم واچو، په موټر کې هم یوسو، تجربې په وکړو، ځای په ښایسته کړو، خونه په جوړه کړو، ډېر کارونه موږ ځینې اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای تم پام وي، باید اټومونه یو رقم وي. د یو شی یو رقم اټومونه چې ټوله سره جمع کړي، دغه څخه چې جوړیږي عنصر جوړیږي. ټول عنصر یو سل اتلس دانې دي چې په یوه جدول کې راټول شوي دي او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عنصر چې شي دي یو سل اتلس دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو، اوس به تاسو ته اکثر د ښکارا کول سي په هغه کې راټول شوي دي یو سل اتلس دانې دي. دوه نوي عنصر طبیعي دي، شپږ نوي عنصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به وروسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل، دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عناصر سته، هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، بیریلیم دی، بورون دی، کاربون دی، او داسې ټوله تر کوم ځای پورې یو سل اتلس، دغه یو سل اتلس دانې دي. دا ټوله یو سل اتلس دانې عناصر دي او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وکړه د یو ډول اټومو څخه جوړ سي هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. په دوراني جدول کې د اول شل عناصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي چې هغه هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، ریلیم دی، بوران دی، کاربون دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی، نیون دی، سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، سیلیکون دی، فاسفورس دی، سلفر دی، کلورین دی، ارګون دی، پوتاشیم دی او کلسیم دی. دغه اټومي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي. دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نومونه دي. نو دا شل عناصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد یې کړئ. بیا پسې راځو مرکب ته. وایي دوه یا د دوو نه زیات عناصر چې سره یو ځای سي مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلي وو چې عناصر باید یو ډول اټومونه وي، خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نسي جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا چې چې مالګه بوره شیدې چای روابزه تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کېږي. دا ولې؟ ځکه موږ ویلي وه چې اټومونه چې سره یوځای سي عنصر جوړي، عنصرونه چې سره یوځای سي بېرته عنصر جوړي، خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یوځای سي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا چیز دی، مالګه ده. په مالګه کې دوه دانې عناصر دي، یو سوډیم دی یو کلورین دی. سوډیم کلورایډ دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده، شیدې دي، چای دي، روابزه ده، دا ټوله یو مرکب دی یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب چې شته وایي د دوه یا دوه نه زیات عناصر سره یوځای سي هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنۍ ترینه ذره بیا چې شي بلل کېږي مالیکول بلل کېږي یا نومېږي. د مرکب کوچنۍ ترینه ذره د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم و، د مرکب کوچنۍ ترینه ذره مالیکول دی. د بورې یوه کوچنۍ ذره د بورې مالیکول دی، د مالګې یوه کوچنۍ دانه د مالګې مالیکول دی. نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنۍ دانې ته مالیکول وایي. دا ګرده چې دی مرکب دی، د مرکب یوه کوچنۍ برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کېږي.
ګرانو زده کوونکو، د دوراني جدول د عناصرو له جملې نن تاسو له شلو هغو عناصرو سره آشنا شوي چې په کیمیا کې ډیر کاریږي او ډیر کیمیاوي معادلې او فرمولونه د همدې عناصرو په مرسته ترسره کیږي. تاسو کولی شئ د دې عناصرو اټوم نمبرونه او سمبولونه په خپل کتاب کې وګورئ او پر راتلونکو درسونو د ښه پوهېدو لپاره یاد اټوم نمبرونه او سمبولونه په یاد ولرئ.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګي درنوز د کونکو د درسي ساعت د برخې تمو هر کله کوم. دا تم ټولګي ګرانز د کونکو به نن په درسي ساعت کې د تیر هغه په دوام دا اټوم یو بل برخه ولولي چې دا برخه اټومي نمبر دی. لخون کې بووري چې اټومي نمبر څه ته ویل کیږي او څنګه وکړی شو د عنصر اټومي نمبر لبل هغه جلا او ترمنځي توپیر وکړو. د نننی درس په دوام به خون کې درته د اټوم اجزاوی بیان کړي. هله دا د درس په جریان کې د کیمیا کتابونه لزان سره ولري، ځکه خون کې درته په کتاب کې د شته تصویرونو لوري د اټوم په اړه جزئیات وړاندې کوي. زو او د درس پوره بیان لخون کې اورو.
په تیر درس کې مو د اټوم په باره کې معلومات ویل. نن راځو وایو اټومي نمبر. اټومي نمبر د یو اټوم، اټومي نمبر د هغه اټوم د پروتون شمیر یا د پروتون نمبر ته ویل کیږي. موږ مخکې هم ویلي وو چې هر عنصر ځانته مشخص د پروتونونو نمبر لري او هغه پروتون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نشي ورکول کېدلی. اوس راځو مثالونه یې وایي. هایدروجن پروتون نمبر یې یو دی. موږ نشو کولای چې یو بل عنصر وسپنه، سره زر یا سپین زر ته پروتون نمبر یو ورکو، ځکه هایدروجن خپل ځان ته د پروتون شمیر لري، هغه یو دی. هیلیم پروتون نمبر دوا دی. موږ نس کولای چې هایدروجن ته دوا ولیکو، هیلیم ته یو ولیکو، دا ځکه چې هر عنصر ځان ته مشخص پروتون نمبر لري. لیتیم پروتون نمبر درې دی او داسې نور. نو همدا ډول لیتیم ته دوا او یو نسو لیکلی. لیتیم پروتون نمبر درې دی، باید درې د پروټون نمبر ورته ولیکو. دا د یو اټوم اټومي نمبر دی او یا پروټون نمبر دی. یو سل اتلس عناصر لرو، یو سل اتلس پروټون نمبر لرو او هر پروټون نمبر د هر عنصر د پاره جلا جلا ځانګړی دی. په دوراني جدول کې اول شل عناصر پروټون شمیر باید په یاد او زده کړل سي. هایدروجن، هیلیم، لیتیم. هایدروجن پروتون نمبر یو دی، هیلیم دا دوه دی، لیتیم درې دی، بیریلیم څلور دی، بورون پنځه دی، کاربن شپږ دی، داسې رازی 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 د ارګون اتلس، پوتاشیم نونس، کلسیم شل. دا شل دانې خو باید ستاسې ازده ازده وي، خصوصا په اتم ټولګي کې دا شل باید په یاد وي د پروتون شمیر سره. دا هم د عناصرو مثالونه دي. دا د سرو زرو عناصر دی، دا د المونیم عنصر دی، دا د اوسپنې عنصر دی، دا د سپینو زور عنصر دی او دا د مسو عنصر دی. اټومي کتله د یو اټوم پروتون نمبر او د هغه اټوم د نیوټرون نمبر کتله چې کله سره جمع کړو اټومي کتله بلل کیږي. اټومي کتله چې شته وای پروتون شمیر جمع نیوټرون شمیر، دا چې هر څو سو هغه د یو عنصر د یو اټوم اټومي کتله ده. مثال هیلیم پروتون نمبر 2 دی، نیوټرون پروتون نمبر، مثال هیلیم پروتون نمبر 2 دی، نیوټرون نمبر هم 2 دی، اټومي کتله پیدا کړي. اول فارمولا لیکو اے مساوی کیږي پی جمع این، این سو نیوټرون نمبر 2 وو، پی سو پروتون نمبر هم 2 وو، 2 جمع 2 څو کیږي؟ سلور. نو د هیلیم اټومي کتله چې ده سلور ده. لاندې جدول په خپلو کتابچو کې ولیکئ او تش ځایونه ډک کړئ. دا به بیا تاسې د ځان سره حل کړئ. دا یو دانه به زه درته وایم، دغه دوه دانې به تاسې حل کړئ. د یو عنصر اټومي نمبر کلورین عنصر نوم دی، اټومي نمبر یې 12 دی، نیوټرونو شمیر یې نامعلومه دی، د کتلې نمبر یې 100 دی، 15. نو نیوټرونو شمیر به څو وي؟ که زه 12 جمع 12 کړم 15 نه راځي، که زه 12 جمع 13 کړم 15 راځي. نو د نیوټرونو شمیر یې 14 دی. ولې؟ موږ ویلي وه چې د نیوټرون شمیر او د پروټون شمیر چې سره جمع کړي د کتلې نمبر په لاس راکوي. دا رقم دا ځای هم تاسې حل کړئ، دا ځای هم تاسې حل کړئ او په کې خپلو کتابچو کې جوابونه ولیکئ. بیا راځو الکترونیکي قشرونو ته. تیر درس کې وویل شو چې الکترونونه په مدارونو کې موقعیت لري. دا چې کوم مدار څو الکترونه ځای والی سي، د هغه د لاندې فارمولې 2n مربع پر اساس په پوهېدلی شو. موږ ویلي وو چې الکترونونه په کوم ځای کې دي؟ په مدارو کې دي. و هر مدار به ځان ته یو توانایي لري چې څو الکترونه ځای والی سي، او هغه په کوم فارمولې سره پیدا کیږي؟ په 2n مربع سره. اوس نو اول مدار n یو رچوم، اول مدار n یو سو، 2 ضرب 1 مربع دی، هم 2 ضرب 1. په اول مدار کې فقط او فقط 2 الکترونه زیاتلی سي. دوهم مدار کچیر ان 2 وو، 2 ضرب 2 مربع، 2 چې مربع کې 16 سلور، 16 ضرب 2 اته. دوهم مدار چې دی اته الکترونونه زیاتلی سي، نه هم الکترون نشي زیاتلی. همداسې د دریم دپاره، د سلورم دپاره او د پنځم دپاره تاسې پیدا کی باید دغه جوابونه ورسره برابر سي. دریم مدار 14 الکترونه کیږي، 2 ضرب کچیر د 2 پر ځای 3 رواچوم، 3 مربع نه، 2 ضرب نه 14 کیږي. دریم مدار 100 الکترونه دي، 14. سلورم مدار، پنځم مدار په همداسې شکل 2 الکترونونه په ځان کې ځایولی سي.
هوکې درنو زده کوونکو، په درس کې مو واورېدل چې ښوونکي درته په ازمایښتي ډول اټومي کتله پیدا کړه. نو له همدې طریقې څخه په استفادې تاسو هم خپل کتابونو کې د پاتې عناصرو اټومي کتله ولټوئ او پیدا یې کړئ.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د خبرونې دوام ته ښه راغلاست. او په دې برخه کې د 9 ټولګي د کیمیا مضمون درس وار دی. د نن ورځې په درس کې عضوي کیمیا وړاندې کیږي. خوونکې به درته د عضوي کیمیا د تعریف ترڅنګ د عضوي کیمیا په اړه بشپړ معلومات درکړي. تاسو به واورئ چې په 1828 میلادي کال کې د کیمیا په برخه کې کوم لوی تحول رامنځته شو، او دې تحول د عضوي کیمیا په برخه کې کوم پرمختګ ته زمینه برابره کړه.
اول عضوي کیمیا پیژنو چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا د ټولو عناصرو سره سرو کار لري. د عضوي مرکبونو تعریف دی چې عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نور عنصرونه لرونکي دي. عضوي کیمیا پخوا کیمیا پوهانو عقیده درلوده چې د کیمیاوي مرکباتو دوه اساسي کلاسونه یا صنفونه موجود دي چې هغه عبارت دي د عضوي مرکباتو او تحولی عبارت دی د غیر عضوي مرکبات څخه تر یو کرن پورې په خا داسې فکر کېده چې کوم مواد چې د ژوندۍ موجودات څخه لاس ته راځي ورته عضوي مواد او کوم چې د منرالي مواد څخه لاس ته راځي ورته غیر عضوي مواد ویل کېږي. مثلا د خورو مالګه مرمر ډبر او کاربن ډای اکسایډ غیر عضوي مواد څخه ګڼل کېږي. په داسې حال کې چې وینیګر کې اسیټک اسید او الکول په وین په واین کې او تارتاریک اسید په انګورو کې او سی او یا سیتریک اسید په لیمبو کې د عضوي مرکبات ویل کېږي. داسې چې داسې یو فرضیه موجوده وه چې عضوي مرکبات یوازې او یوازې د ژوندي عضویتونو څخه تولیدېږي چې دغه تیوري ته په ویچال فورس ویل کېدل. تر یو زیات وخت پورې دا تیوري د قبول وړ وه او په لابراتوار کې نور توجه نه کېدله. په 1928 میلادي کال کې جرمني کیمیا په فردریک وولر امونیم سیانه چې غیر عضوي ماده د حرارت ترکه او یو عضوي مرکب کې چې یوریا د تولید کړله. وای کله چې وولر د غیر عضوي مرکب څخه یو عضوي مرکب ته یوریا تولید کړ تر دې وروسته په کیمیا کې نوي تحول رامنځته شو او تر دې وروسته ډیر نوي مرکبات تولید شول چې په 1950 میلادي کال کې ویټال فورس تیوري رد شول. نو ډیر هغه مرکبات چې د ژوندۍ حجرات یعنی نباتات حیوانات په وسیله تولیدېږي د کاربن د عنصر لرونکي دي. په خالي تیوریانو په ایواز و کاربن ته زیاته توجه وشول او اوس عضوي کیمیا داسې تعریفوي چې د کاربن د مرکباتو د مطالعې څخه عبارت ده چې په داسې حال کې چې ځینې استثناءات پکې مخکې موجود دي. کاربن ډای اکساید، کاربن مونو اکساید، کاربن ډای سلفایډ، سوډیم کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ، لکه پوتاشیم سیانایډ، پوتاشیم سیانایډ، همدارنګ سیانایټون، همدارنګ یا کلسیم کاربایډ نومول مرکبات غیر عضوي مرکبات په ډله کې سیرل کیږي. دا چې ولې عضوي او غیر عضوي مرکبات په جلا ډول مطالعه کیږي په داسې حال کې چې ټول مرکبات په اصول کې د کیمیاوي علم په وسیله سیرل کیږي دا ځینې دلایل لري. لومړی دلیل دا دی چې مرکبات تعداد او زیاتوالی دي. تخمینا د میلیونونو غیر عضوي مرکبات پیژندل شوي او تعداد یې په ډېر سرعت سره زیاتیږي. همدارنګه تر 3 میلیونه زیات عضوي مرکبات پیژندل شوي او د هرې ورځې په تیرېدو سره د هغوی پر تعداد باندې نور هم او کیږي او هر کال په زرهاو عضوي مرکبات په مصنوعي توګه هم جوړیږي. کچې دا د 3 میلیون مرکبات ټول د غیر عضوي کیمیا تر لاندې تر عنوان لاندې مطالعه کړای شي دا کار به د تعداد څخه وتلې خبره به وي. دوم دلیل چې دی هغه پر کیمپل برابر کیمیاوي او فزیکي خواص چې د عضوي او غیر عضوي مرکبات کیمیاوي ساختمانونو ترکیبات یو له بل تشخیص شوي دي چې په لاندې جدول کې وینم چې عضوي او غیر عضوي مرکبات یو له بل په لاندې توپیرونو څخه جلا کولای شي. اول چې دی د عضوي مرکبات ویل کېدو نقطې کښته د غیر عضوي دا د زوب نقطې لوړه د عضوي مرکباتو د جوش نقطې کښته وي د غیر عضوي د جوش نقطې لوړه وي. په عضوي مرکبونو کې په اوبو کې د حل کېدو قابلیت نه لري او په غیر قطبي محلولاتو کې په ډېر اسانۍ سره حلیږي. په غیر عضوي مرکباتو کې په اوبو کې په اسانۍ حلیږي او په قطبي محلولاتو کې نه حلیږي. څلورم عضوي مرکبات سوځل کیږي او په غیر عضوي مرکبات نه سوځل کیږي. غیر عضوي مرکبات په محلول کې برېښنا نه تیروي او وی عضوي مرکبات تیروي او غیر عضوي مرکبات په محلول کې د هغه څخه برېښنا نه تیریږي. همدارنګه په عضوي مرکبات کې عمومي شرکي رابطې جوړیږي او په غیر عضوي مرکبات کې آیوني رابطې جوړیږي. په عضوي مرکباتو کې ایزومیري خواص لرونکي وي او په غیر عضوي مرکبات کې لږ ایزومیرونه لري په استثنا د انتقالي عناصرو څخه. همدارنګه عضوي مرکبات چې د کیمیاوي تعاملات ډېر ورو وي او د غیر عضوي مرکبات کیمیاوي تعاملات سریع یعنی چټک وي. دریم دلیل دا دی چې د کاربن اتوم د اتوم د بل د بل کاربن د اتوم سره په اسانۍ یو ځای کیږي تر څو یو زیات شمېر نوي مرکبات جوړ. د کاربن دی خاصیت د کارتینیشن ویل کیږي او دا خاصیت د یو زیات شمېر عضوي مرکبات جوړولو مسؤلیت هم په غاړه لري. اوس د عضوي کیمیا اهمیت وایي چې دومره عضوي کیمیا زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري. وایي بله د ساینس یوه داسې رشته نشته چې زموږ د روزمره ژوند د فعالیتونو سره لکه عضوي کیمیا غوندې زیات ارتباط ولري. کومه غذا چې روزمره خورو اکثر عضوي مرکبات دي. کوم کیمیاوي تعاملات د غذا خوړلو وروسته د وجود په داخل کې صورت نیسي او نور مرکبات جوړیږي د عضوي عضوي دې کوم میتابولیزم چې د وجود په داخل کې صورت نیسي په عضوي کیمیا کې داخل دي. عضوي کیمیا د ټول ژوندي موجودات حیوانات او نباتات په ژوند کې د خلک لري. کوم کالی چې هغه د رنګ او هغه صابون چې کالی پرې مینځو او کالی ته هغه نشات نشات چې احار ورکوي او هغه سرمن چې بوټونه ترې جوړیږي او کوم رنګ چې د بوټ پالش لپاره استعمال د عضوي کیمیا په فابریکو کې جوړیږي. اکثر د کورونو ساختماني مواد د فرنیچر څخه نیولې تر رنګ امیزي پورې ټول عضوي مواد دي. همدارنګه کوم مواد چې موټر ته حرکت ورکوي او موټر سرخونه غوړوي او فابریکې چلیدا ټول عضوي مواد دي چې دا ټول په لاندې دست کې رالنډولای شو. لکه دا چې غذا لکه پروټین، کندونه او شحمیات، کالیف لکه پنبه، وړي، ریشم یا هم ډکرون، ریلون یا نایلون، پناګاوي لکه لرګي، رنګ او ورنش، انتقالي وسایل لکه طبیعي ګاز، پرسټوري تولیدات او د ډبرو سکاره، دواګانې لکه پنسلین او نور حشره کش لکه ڈی ڈی ٹی اور ہیپیت او داسې نور، همدارنګ استرایډز او هورمونونه، ویټامینونه، انزایمونه، انټي سیپټیک او انستیټیکس، همدار اورس او پیګمنٹ، قلم، رنگ او کاغذ، تکاسی فلم، داغ انکشاف، د خوند ورکول، رنگ ورکول، مواد، پلاستیک، ربر، نقلي مواد، صابون، او ډیټرجنټ، او داسې نور ټول عضوي مرکبات دي. په دې او اخیرو کې د دوزی کیمیا کې کشفیات د انسانانو په تمدد او ژوند باندې زیات اثر لري. لنډ ډاټا موږ د خپل چاپیریال زیاتره اکثریت شان چونې هغه د عضوي مرکبات څخه جوړ شوی دی. همدارنګه عضوي کیمیا رول د مصنوعي موادو په جوړولو کې چې روزمره ژوند کې په کار لویږي ډېر زیات دی. د هغه له جملې څخه لکه ګاسولین، مصنوعي الیاف، منفقه مواد، کریمونه، رنګونه او دواګانې شامل دي چې د دوم د دوا او جوړول په صنعت کې لکه ضد عفونی دواګانې، انټي بیوټیک، ضد میکروبي او د بې هوشي، انستیتیک دواګانې استعمال چې د عضوي کیمیا برکت انسان ژوند د تیرې نیمې پیړۍ په پرتله دوه چنده کړی دي. د مرګ ګورینې ساتي راټیټه کړې ده او اکثر امراض یې له نابودۍ سره مخ کړ دي. په کل کې د انسانانو په ژوند کې نوې پانې رانه پرانستلې دي. همدار په غل کې د انسانانو لپاره مشکلات راوستي لکه د آفت وژونکو استعمال او یا هم د ځینو لیډرانو خودخواهي په منځ د جنګي وسایلو سره. همدار د ژوند چاپیریال نور مشکل د نفوذ د زیاتوالي او څه مشکلات هم منځ ته راوړي دي. همدارنګه چې عضوي کیمیا زموږ په ژوند کې یو لر هوسایي رامنځته کړی دی، یو لر مشکلات هم ورسره مل دي. نو د دې خبره ویلی شو چې عضوي کیمیا زموږ د ژوند هر
مننه چې درسي ساعت ته غوږی است. تاسو واوریدل چې کله د یو اټوم کاربن د بل اټوم له کاربن سره یو ځای شي نو په پایله کې یو ډیر شمیر نوي مرکبات یا کیمیاوي ترکیبونه رامنځته کیږي. خوونکی درته وویل چې د هر بل ساينسي رشتې په پرتله عضوي کیمیا د انسان په ورځني ژوند کې ډیر اهمیت او استعمال لري.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشت غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خپرېږي.
په دې هله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درسي ساعت تکرار او د خونکي له تشریح څخه په استفاده په کتاب کې راغلو پښتنو ته ځوابونه عمومي د کیمیا پر راتلونکي درسي ساعت کې به د اوم ټولګي زده کوونکي د نننني درس په دوام عنصر ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکي به فلزونه او غیر فلزات ولولي او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به هم د نننني درس په دوام د عضوي کیمیا په باب لا ډیر معلومات ورکړل شي. د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د نن ورځې درسي ساعت هم دومره وو. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. خوشاله ژوند ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه. د درسي ساعت راتلونکي اونۍ محلويش راتلونکي اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون. په اونۍ کې څلور ورځې د سهار پر اتونیمه بجو له آزادی رادیو